السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سره ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای چې لار سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتې دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی مراتبون کې دی.
مخکې تر دې چې د راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل
سه ما یا چهار ما بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو لتر لاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپل خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکو.
خاغلی فایق ته تیر اونید غلام محمد ساقزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی او ساقزی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یو غوښتي چې د دوی استازي باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو یو 193 کسیزې عمومي اسامبلې تیر میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوریت نظام استازي د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي کله ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړه ته ورسیږي د هوایي ډګرونو فعالیت به تر 20 ساعته کړي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې له خوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د ناسپ چاري هم نږدې شوې دي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبري وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غلی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالیه څخه یو هدف دادی چې اوسنۍ مالیه د دوه برابر شي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را دوه چنده کړي په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هیڅ ځخ نه کړي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوش کړی. ښاغلی نوري د سه شنبه په ورځ وروسته له دوه ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یک شنبه په ماسپښین د دوی کور تلاشي کړ او د پلاری ونیو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د نوري توقيف د هغې له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمیر فعالانو په وینا وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، لږ تر لږه یو دیرش خبریالان تر اوسه نیول شوي دي. دریو اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبه په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په خولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې چې پرون خبر کړی وویل دا خبری عاجل دی او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دی چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی، په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمېر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 15 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوې. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولی شي. فرانس پرس اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا دا خبره خپره کړې ده. د شاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی به له مختلفو هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ده هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوي دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیه او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیه او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اگست تر 15 مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی، د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابو ظبی له شاهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شاهزاده محمد انقرې ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطری چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، او حتی دا خبره اعلان نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نه شي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موریدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وی له ترکیه او قطری پلاوی سره دا هوکړه شوې چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي باندې تخنیکی ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي د ته هم ژمن دي چې د افغانستان د هوایی چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلی احمدی نمې د مرکه په پایل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطری چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ ونډه ورسره وکړه د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره او رهبری سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکی ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکی بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکی ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې؟
نه، تر اوسه هیڅ نه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکی ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکنی خدماتي او د هوانه وردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی تخنیکی برخه کې ځان ښکېلوي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو دریز هماغه وي چې امنیت به خپله تاسو ساتي؟
دیکي سو تفاهم شوای دا ګوري هوایي ډګرونو امنیت دوه لوم دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت موږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به یې وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسیایي هیوادونو د دې غړیتوب لرو. د هغه ایکاوس ستانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته ستانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال ستاندرد چې شرکت به یې چې نړیوالو ته د منلو وړ وي، داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاشت چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاشت سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنۍ یو کارکونکي وي،
ګورې دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم وسم افغانان پکښته نو د کی روزل کیږي، شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وی چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لکه په دې هم خبرې کې چې د هوایی ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایی ډګر او ځینو نورو هوایی ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې ورسته ورځو کې راپور نه خبره شول چې ځینی وسایل را رسیدلې دي، نصب شوي هم دي. دغه چاره چیرته رسیدلې کې د کابل هوایی ډګر پایل کې او بیا لګزره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي مهرباني.
او د مزار شریف او ډیری د کابل هوایی ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستي سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. دغه نوې درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 300 میاشتو کې. نو هغه نورمال پروسه روانه و، درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو او د اسلامي امارات راتګ نه لنډ موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې دمه ورکړه، نو هغه مشخص نقطو ته ولیږدول شول چې په مزار شریف کې به هرات کې بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي، داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزي الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېدی هماغه سي تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي، پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته، او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته بعض هیوادونو ته چې نه کیږي ل ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. زموږ د ورځې خوانه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 300 خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادۍ رادیو سره د هوایی چلند پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتې کیږو، خو له یوې نوې زاویې. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په وخت رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي، دا مهال له یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي، حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي. دا چې د دوی نور ستونزې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې وورو.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل سوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخته وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
بورمان کسه کې یک
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم. زه له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغه ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولای دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیو، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي، خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، که د ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنۍ چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو لويري او د خزو پر فعالیتونو د بندیزونو لامل افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
ما بنون یک دانشجو هیڅ امید نه
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغه خزو او خلکو لپاره چې په بحر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوی نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي خودلای او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
فعالیت وکړم
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 بورسونو ژمنه شوې ده. ښاغلی حقانی د یک شنبې په ورځ ناوخته وی خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د پلو نه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، کلونه د پاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال د پاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
آزادی رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویم نیمایي د آزادی او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخستل شوی چې دوی وایي له دوی سره شوی مرستې یا کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه رخصتي د طالبانو له یو ویان سره هم مرکل روهي لده چې په دویم نیمای کې د پروګرام هم را سره واوري. اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوی ګارډین ورسپانې برتانیا ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته پام اړولې او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورسپانې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د دې هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغو افغان پناه غوښتونکو ته چې د اګست د میاشتې لنیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برېټانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مند دي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برېټانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برېټانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناه غوښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناه غوښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښوولې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناه غوښتونکو تر اوسه په برېټانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولې او لیکي د افغانانو د استلو لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوي چې ښایي د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نغدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له دریو نیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برېټانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په یو غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شمول او اسلامي نظام جوړول او بیلابیل سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع سیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړې. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښتنی او لیدلوری د افغانستان د اهل تشیو د علماو لخوا د وی ناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناست کې د ټولو ګوندونو فرهنګي ټولونو او شوراګانو مسولینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیو د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل دا ټول غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخو 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي والی، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام درامسته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوی وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناست کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړ شوی وه د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا ایش ډلې مسؤلیت منلی دی.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبې په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تله 2 برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه 2 برابره شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یوه چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله 90% زیاتې شوې دي. دا آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیاتې شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړه د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا په دوی باندې راشي.
روانه اونې دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیشي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې شوې یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له 2 میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسسه او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنوي ته ویلي چې نوموړي ته د سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم درسره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی، خو تر دې پروګرام مخکې ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي، وغه نور خلک دي، وغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي، ډېر بېدلي دي، د سخت مشکلاتو سره دی. وايي په څلو کې اتنه وي په څلو کې سل په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه چې دغه مرسته چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن ځکه لري نه ځای لري نه ځای لري نه شی لري. او بیا کوډله کو چې سرپناه ده هغه د ژوند شتړي شپې پر تیریږي. دغه کومکونه دي دغه مسکینو خلکو ته ورسیږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي خپل واسطو په واسطه بازي باندې تخمیږي. زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په ایران.
ورور د کندی د ولایت خبره کوم. څنګه پور په شمه کې ساجیش کار کوي. موږ هم ځکه غا سپڅوي دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیره خرابې سوي دي. موږ مرچتونه خراب سوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په عامه ځانې نه پیدا کوله د مخته کاوه ټکري دي چې ټکاو ته هم په سمه دی چې د باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نسم ټولې د پیسو د لستیس نو زه وایم دا موږ ټکاو چې چې مالیا دی او هم دا دی دا ورځ دا سی دی کې چې دا موږ ټکاو چې د ټکاو مو ټکاو یې نو پرې وځه یې راکې دا موږ څه نن کوله کړي چې کښ پر نه کړي چې دی مامور به یو کار کوي یو ځوان به کوي یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کته دا سم سره کړی چې دا کال څه ډیر زړه په یو زړه په دې باندې دا کال هم گزاره نه کیږي نو دا ورته وزاره مالی اخیسته ده دا خو د پخواد وغد چای قانون د قانون د وخت څخه د کیسه شروع ده ولرغه د پاره د دولت تقاوت کړی چې وای دا یو څلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیر اوریدونکو د مرسته شو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلن په اړه شکایتونه راته پریښې دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پات کیږي خو په خبره یې هغه ترسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو لوی مسؤل ویان سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام سبق ما د هلمند ولایت سره تماس نیولی دی چې د غمرت چې ویشل یا داداش خلک ویشل چې د سیمې مسؤلین په خبر نه و بازار چې د څرغلي ولاش خلک ما نه می ساکړي چې هغه هیڅ ګټ سره دغه نو مستحق د مرستې نه و هغه ته جوړ کړه مسکینان فاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی چې د مسؤلین په خبر یو ته دغه معلومی ساحه او منطقه هغه په کې د درغلي نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام ستوما یوم نه یادوم زموږ په محله کې دا کوم موسسه شیان اولی مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک حق خلکو ته شیان ورکي چې درې دکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې سو اویا ډالر ورکړه. کوم مازور انسانان چې دي کوم سینان انسانان چې دي دا هیڅ پریږدي د دې سره ملک غفار ملاوی او د مسجد امام ملاوی بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وڅاکې کور دي درې سړي لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فروز جان والا جہاد پور سوالی سے سے تماس کر تقول محترم ایتمن طالبان مشران خدائی لو ارزور کہ میں مرسی سے افغانستان کا راضی اخ سن کے نظارہ پلان جرا ولی دیکھ کہ جام مرسی پدا شکل یہ فل کی دی یا دستری جوری جی ہوتا یا د سترو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن خپل یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره د کسر طرفه د سترو باندې د مستاپ چې دا خلک چې راځي چې هغه را باسي په دغه باندې دې تا کې وساره نه وکړي او دا مور چې دې خپل د تاکید باندې راولي خپل څه د شي مستحق خلق او یې چې هغه راغو خلق د پاره راغلی وي او دا حتی توته چې هغه ډیر ویرتن خلک مسلمانان خلک ځامن په چا خلک به د مظلوم ولس باندې رحم شفقت لري دا خلک باید په حتی تر څاره تر څاره متر وکړي او دا خلک چې په لاس نو کوی چې هغه خلک د مظلوم د چاره او خار غریب په دغه کې په کاروبار کې څه کوي نه وایي چې دا اوس مظلوم ولزر ورور سي دي بالا دي چې څه څه چا نه وکړي په دې خلکو ته وخت نور کوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غریب په استفاده را پام دی نو الله جل جلاله دې تاسو دا څه وخت صفات پلان درکړي دا موږ څه تاکید لاندې راولي څل د نظر پلان راولي دا حتی د صلاحيات احد ورته ته کوي هغه وی چې ټول مسلمانانو ورته او مسلمانانو د شرګان څخه په مستحق خلک ته ورسېږي.
دا موږ چې راځي وروره په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاله خلک دی بل خلک مسکینان دي ډیر دي دلی دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اڅنه یي پسلو کې څل پسلو کې دغه خلک د سخت او دي وزلي سره مخامخ دي نو ما هیله دغه چې دغه مرسته چې دغه دغه ارمن خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلر نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کوډنه کوي سرپناه د هغه د ژوند چې لري شپې پر تیریږي دغه کوم کنه دی دغه مرسته چې نو خلکو ته ورسیږي دا دا نه کوي چې دا هر څلې چې راځي خپل واسي تو په واسطه باندې تخمینږي زموږ هیله دغه چې دغه هر څو چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه څه ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام علیکم.
سلام بازاری رنگ دو طول کارتون کو او وریدون کو تا احترامات رانی کن در بشری مرستی در راستون کو تمیلون کو تمی او درخوان پیش دام رستی بلید در کار پا مقابل کی توضیح شی یو خانه وطن که لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مستاق خلق و تمو رسیگی در وسانه شکل نقد و توضیح کول دوم را دا پتن یو سکی خو اینجا لری دا بخیش بانگ جهانی لاری مصرف شی او اماغا پروژی نمکارا پروژی یعنی پروژی دیزین شی او اماغا پروژی مخی ورسی خلق پکی کار پیدا شی خوال مستاق خلق کار ترازی او دا بدیر یو اساسی شکل ویشن سی بل لار دا پتن مونتا خو که هر قسم اوس پکی رایش پا دقا شکل چی اوس وشو کی دیگی اتمن مستاق خلق تنرسی مادا
السلام علیکم زجر عزیز اوریدون کو تر سبون او کسون کو کلتم با خدای کمشهی لکی دلی دی داغ داشیار دی پدر لشکنگاز خبر دو سرکو ما چی آغا دار که خلق بزر دو شرم چی زده ده ده کریه پسرای کی پروتی ما ده کریه والا سرای والا تور کولکیز منگزده پا داغ کسو کی دلیم و امساگان ده خبر دی سرکن دیم سوالا که طالب و منوال اسکار ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رادم دا ہوں بدر ضلع کے غریبوں منسولی حسین کے ماں دل تجیے من دکھی کہ چار سو مچھر آگے دکھے میرے بدر سر سے میں نے کو مقصد ہوئے میں بجمر ارس والے اس طرح کر لگا ہوں موسم رہی سے کو مقصد ہوئے کہ دوبارہ دوبارہ سر کیا ہوا نہیں کسی بھی ڈبل کا چیزوں پر بڑا گلے ماں راوړنی سره کا کې غوڼې رسېږي ما یو لږه د مصطفى سخي شدا درېګون ولسوالۍ سره د کومه کوچي مو سلام او شهدا زاده ازادي راجیز من دا یو لږه د ما کې غوڼې شو وره وکړي چې په چا تر وځه پر وره شي سلام یو څه کوم دی
السلام علیکم ازادي و شهروا کوته دغد مرد دواری مردفت پراتوی در غرماش ولسواهی بدغیس ولایت مردفت پراتوی مرسرهیت کمک نده سوی در دغد اجنجار پر کارتگی پراتوی در این نایه و شاعت مرسرهیت کمک نده سوی در مرد دواری دلوی مقام و پولیسالان کوال اجنجار
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور عرضم تب خوش خبری کومه خدا کوم واده او کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي دا ظالمان هم ته مال وایي دا وکیلان او نور هم ته وایي خو خواهش مې د ملل متحد او د دې ټولو موسساتو نه دا دی چې کور په کور وګرځي او خلک ویني وسلام
السلام علیکم دا سنگن په د سنگن ډول سوالې سره رنگ والے دي زما پیغام دی د ورور په چارواکو طالبان ته ورور سيزه دا خلک داسې ډېر د سون سره مخامخ دي چې د ماښام د لامل لري دا نه یو سره مجه ترالې قسم یې واخستې ولنن برای شپه مې ولا چې شپشتې دا په کې کشتیان ته باندې کړل او خوړل د ماښام د والا کې تبخې نه باندې کړی دا څنګه ورسته چې راځي هغه غنه په مونږ دی چې خصيزي او هیڅ څاک نه رسیدي د خوار غریب ګډه د سپاتې دي
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه په اکثرو دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستې او یا هم د دوی کلیو ته ورغلی مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولې دا ډول شکایتونه لري
بسم الله الرحمن الرحیم په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحقو ته نه رسیږي یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه مستحق کسان تشخیص کوي ارزیابي کوي هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق حق دا او ارتیا او تلری او وال کسان څوک دي لاغه ورسته ته بیا د توزیع جریان پیل کیږي په هر صورت اسلامي امارات بیا هم هغه نقصي کې په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغه ته برسېدګي کوي تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې باندې منځ زه خوړی هوا دوال دین کړی
بله او څه فکر کوي دا چې شکایتونه ډیر دي دا څو مې په اړه پسې اونې د کتاسو رسنۍ تعقیبوي خصوصا ازادي رادیو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي دا توا شایب خیا دا چې رښتیا هم ستونزې دي او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلی ته ځي ممکن ډیره کمی وي
بله لودین صاحب په دې اړه تا سفینو په ته اشاره وکړه دلته کم کسان چې مستحقین چې دا څو کټګوري دي تقریبا د مثال په ډول سره وایي چې دین کسان سلف صد او اټیا لري او مستحق دي دین کسان اټیا فیصد دي دین 15% دي